بيوم آزادی.
السلام علیکم لغرمې نمخ کې لس بچی دی قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو یوې بل او ساته خبرونه اوریدو ته زرزوان مراد ستاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د بګرام زندان د محبوسینو د دوسیو څېړلو ته ټاکل شوی کمیټه وایي چې سلګونه کسان په دې زندان کې بے ګناه بندیان دي او دا هم اوري چې د افغانستان طبیعي زیرمې ښایي د افغانستان ته د ګټې پر ځای تاوان ورسوي خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو چې قسیم سولمن وړاندې کوي.
د همدې خبرونو سرچکی د آذربایجان دفاع وزارت اعلان وکړ چې هیواد درې دېرش پوځیان افغانستان ته لیږلي. په شارجه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د کینیا ټیم خپل لوبه پیل کړه او د نړۍ په خبرونو کې اورو چې د اسرائیلو صدر اعظم وایي چې هیواد یوازې هم پاتې سي بیا به هم ایران ته اجازه ورنه کړي چې اټومي وسلې جوړې کړي. پامکړی بشپړو خبرونو ته د آذربایجان دفاع وزارت سرګند کړی چې د سه‌شنبه په ورځ درې دېرش پوځیان افغانستان ته واستول. دغه ځواکونه به د ایساف تر قمندې لاندې د 2014 کال تر اپریل پورې په افغانستان کې خپل ماموریت تر سره کړي. آذربایجان له 2002 کال را په دې خوا په افغانستان کې سرتیری لري. د یوې نوې سروې له مخې سویډن هغه هیواد دی چې هلته حکومت پر زړو ډېر لګښت کوي. افغانستان د دې سروې له مخې چې د ملګرو ملتونو په مرسته سوې ده د بوډاګانو لپاره تر ټولو بد ځای بلل سوی دی. د دې سروې له مخې افغانستان، پاکستان او تنزانیا د اخر له لوري درې هیوادونه دي چې پکې حکومتونه زړو ته لږ پاملرنه کوي. په سویډن پسې ناروی او بیا جرمني هغه هیوادونه ګڼل سوي دي چې حکومتونه د بوډاګانو لپاره ښه تسهیلات لري. په دې سروې کې څرګنده سوي ده چې په نړۍ کې 809 میلیونه کسان تر شپېته کاله ډېر عمر لري او تر 2050 کال به دغه شمېره 2 میلیاردو ته لوړ شي. په دایکونه کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون سیمیز دفتر وایي د روان المریز کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په دې ولایت کې لښد سره د تاوتریخوالي اندازه 103% لوړه سوې. د دې کمیسیون لخوا په دې اړه نن یو اعلامیه خپره سوې چې بې وزلي، عدالت نه لاسرسی، د قانون پوره نه عملي کېدل او ځینې نور موارد د دې تاوتریخوالي د زیاتېدو عمده عوامل بلل سوي. یاد کمیسیون له دې امله اندېښنه څرګنده کړې او د دې پیښو د مخنیوي لپاره د عاجل اقدام غوښتنه کړې. تر دې وړاندې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم ویلي و چې د روان المریز کال په لومړیو 15 میاشتو کې په ټول هیواد کې د تاوتریخوالي 3000 پیښې ثبت شوې چې د تیر کال په مقایسه زیاتوالی شي. په شارجه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کینیا د کرکټ له ملي ټیم سره خپل لوبه څو شپې وړاندې پیل کړه. کچېر افغانستان د نن او د جمعې د ورځې لوبې لکه نت خویسی نو د کرکټ نړیوال جام لوبه ته بل لار پیدا کړی. ټاکل شوی دی چې د 500 ورونو نړیوال جام لوبه د 2015 میلادي کال په فبروري او مارچ میاشتو کې په استرالیا او نیوزیلند کې تر سره شي. د دوشنبه پروس په شارجه کې د شلو ورونو په لوبه کې افغانستان کینیا ته د 116 منډو په توپیر ماته ورکړه. او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنۍ اسعارو سره د ډالر بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني 50 پوله، یو یورو 8 افغاني، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 90 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 40 پوله، زر ایراني تومان 30 افغاني 90 پوله او زر پاکستاني کلدار 1500 افغاني. د همڅو سیمه ایزو نړیوال خبرونه د اسرائیل صدر اعظم وایي چې چیرې هیواد یوازې هم پاتې سي ایران به پرنږدې چې اټومي وسله جوړ کړي. بنیامین نتنیاهو پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د وینا پر مهال د خبرداري ورکړ او ویل چې تهران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅه کوي چې د دې هڅو مخه سخت بندیزونه او پوځي ګواښنه ولې سي. نتنیاهو بیا د ایران ولسمشر حسن روحانی د تهران د رژیم وفادار نوکر وباله او ویل چې دغه په نرم خبرو باید څوک باور نه کړي. بلورته په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر املستیال خداداد سیفی ویل چې د نتنیاهو خبرې احساساتي او له فتنې ډکې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر جمهوریت غوښتونکو انتقاد وکړ او ویل چې د روغتیا په برخه کې د قانون د تصویب د مخنیوي لپاره فشار راوست څو فدرالي حکومت تعطیل سي. باراک اوباما ډېر لسات وروسته تر دې چې نیم حکومت تعطیل سو د سویل
جمهوری غوښتونکو په کانګرس کې دولتي خدمات د دې لپاره تعطیل کړل چې میلیونونو امریکایانو ته داسې روغتیایي بیمه چې له وسه یې پوره وي ورنه کړل شي. په بله وینا دوی جزیه وغوښته او یوازې د دې لپاره چې خپل کار وکړي.
په تیرو 18 کلونو کې د لومړی ځل چې حکومتي ادارې په امریکا کې تعطیل سوې او دا کار داسې وسو چې جمهوري غوښتونکو د نوي مالي کال د بودیجې د تصویبېدو پر سر بیا بیا مخالفت وکړ. اوباما د کانګرس له غړي وغوښتل چې له شرایطو پرته اجازه ورکړي چې حکومتي خدمات بیا عادي فعالیت وکړي. د امریکا ولسمشر په عین وخت کې خبرداری ورکړ چې د دې کار دوام به د امریکا پر اقتصاد ناوړه اغیزه وکړي. د سوریه د کیمیاوي وسلو د منځوړلو په هدف د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوه ډله پرون دمشق ته ورسېده. د شلو موټر کاروان چې یاد متخصصان امنیتي کسان او سامان آلات پکښې و له اردن څخه سوریه ته داخل سوه. د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ له موافقې وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریه د کیمیاوي وسلو د منځوړلو موضوع تایید کړه. د سوریه د کیمیاوي وسلو د ختمولو لپاره وروسته تر هغې اجرات پیل سول چې په اګست میاشت کې دمشق ته نږدې د دغه وسلو په برید کې سلګونه ملکیان وشل سول. د سوری حکومت وای د برید حکومتي ځواکونو نه دی کړی، خو د دې لپاره چې پر دې هیواد د لویدیځو قوتونو د حمله مخه ونیول سي سوریه چمتو سوه چې خپل کیمیاوي وسلې له منځه یوسي. د ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویل سوي دي چې په لیبیا کې د معمر القذافي د واکمنۍ د ختمېدو دوه کاله تیر سوي دي او لا هم د دغه هیواد په زندانونو کې وهل او ځورول په پراخه کچه سته. دغه راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري او په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پرون خپور کړ. په راپور کې راغلي دي چې شاوخوا 8000 کسان له محکمې پرته په بند کې دي او پر دوی شک دی چې د معمر القذافي په ګټه جګړه کړې ده. راپور څرګندوي چې داسې کسان بشمیره دي چې وسلوالو نیولې دي او له سترګو پناه په ناوړه حالت کې شپې ورځې په بند کې سبا کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د 2018 کال له وروستیو را په دې خوا په توقیف کې تشدد عام دی او 20 کسان پکې مړه سوي دي چې یوازې 11 تنه یې روان کال ساور کړی دی. تر اوسه د لیبیا حکومت په دې اړه تبصره نه ده کړې او وروستۍ بهرنۍ خبر هم ده چې امریکا او جنوبي کوریا د شمالي کوریا لخوا د احتمالي اټومي او یا د ډله ییزې وژنې د نورو وسلو د برید د مخنیوي لپاره په خپلو کې نوې ستراتیژیکه موافقه کړې ده. دا موافقه تېره ورځ له سیول څخه د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د کتنې په ترڅ کې لاسلیک سوه. د دغې موافقې جزئیات نه دي په ډاګه سوي، خو د امریکا د دفاع وزیر ویل هیواد باید د شمالي کوریا پر وړاندې له خپل متحد جنوبی کوریا څخه هیڅ ډول پوځي مرسته و نه سپموي. د خبرونو پای
له قسیم سول عمل څخه مو د افغانستان سیمه او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. د بګرام زندان د محبوسینو د دوسیو څېړلو ته ټاکل شوې کمیټه وایي چې تر اوسه یې د 1509 زندانیانو دوسیې څېړلي او په دوی کې سلګونه بې ګناه بندیان دي. د افغانستان طبي زیرمې د افغانستان ته د ګټې پر ځای شاید تاوان ورسوي. پر دې موضوع یو مفصل رپورټ اورئ. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا همورئ چې تاجکستان له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د اوږدې مودې لپاره روسي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د خبرونه په دوام کې اورئ چې د کندهار څخه مکه معظمه ته تلونکي لسګونه کسان دا کوي چې ولایتي ادارې حق نور ته ورکړي دي.
شپږ زره ډالر اساس ما څه پچی شخ دي، خو چې ما په بل ما ملا غریبان خلک چې ما په بل ما ملا بند کړی وای.
کور کله او د ګوډي اچار ونیس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې دي. تاسو زمون غاګله ازادي رادیو اورئ. د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو لپاره ټاکل شوې کمیټه وایي چې تر اوسه د 1509 زندانیانو دوسیې څېړلي چې په دې ډله کې څه باندې 433 بے ګناه دي. د یاد کمیټې غړو د سه‌شنبې پر ورځ په کابل کې ویل چې د پاتش شپږ اتیا نورو تورنو بندیانو دوسیې د عدلي تحقیق او تعقیب په هدف لوی څارنوالۍ ته استولې دي. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف پر رپورټ کې اورو.
په بګرام زندان کې د توقیف سو کسانو د دوسیې د څېړلو کمیټه وایي چې د دوی د څېړنو له مخې تر اوسه د زندان 433 توقیف سوي کسان بې ګناه ثابت سوي او له بنده به آزاد سي. د دې کمیټې غړو د سه شنبه ورځ په کابل کې خبر اعلان وویل چې تر اوسه د بګرام زندان د 1509 توقیف سوي کسان دوسیې څېړلي چې اکثره بې ګناه دي. د یاد کمیټې وغړي عبدالشکور د ادرس وویل چې د بګرام زندان ټول توقیف سوي کسان مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري.
519 اصلا صادر کردیم که به بګرام رسیده
مون اصلا 519 دوسیه صادر کړي چې بګرام ته هم رسیدلې دي لدی ډلې نه د 433 زندانیانو د خوشی کې دوه پرې کړې شوې ده د شپږتیا نور زندانیانو دوسیه د ډیر تحقیق لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږدول شوې دي
د بګرام زندان د توقف شو کسانو د دوسیو څړل ته یاد کمیټه د روان کال په همل میاشت کې د ولسمشر حمید کرزی د فرمان پر اساس جوړ شو د دې کمیټې غړي وای چې تر اوسه د سب باندې شپږ سو توقف شو کسان دوسیه د څړل لپاره دوی ته سپارل شوی دي دوی وای چې د بګرام زندان د نږدې نیو بندیان دوسیه د ډیر تحقیقات په هدف د هیواد لوی څارنوالۍ ته لیږل دي د دې کمیټې د غړو په وینا د مهال د بګرام زندان نه هتیا نور دوسیه د دوی تر څړل لاندې دي او نتیجې به ورسته معلومی سي بګرام زندان د کابل په شمال کې د امریکایي ځواکونو له لوی زندانونو څخه و چې مسؤلیت یې تیر کال افغان حکومت ته وسپارل سو د زندانونو د دوسیو څړل ته د ټاکل شوي کمیټې غړي عبدالشکور د درس وویل هغه افغانان چې په بګرام کې توقیف شوي دي دوسیه د افغانستان د نافذه قوانینو خلاف جوړې شوي دي
مطابق قوانین افغانستان
دوسیه اصلا د افغانستان له اساسي قانون سره سم نه دي جوړ شوی قانونیت نه لري اصلا څارنوال او قاضي نشي کولای چې د هغو دوسیو په اړه تصمیم ونیسي په همدې اساس د خوشی کېدونکو کسانو شمیر زیات دی
نوموړي زیاته کړه د بګرام محباس د زندانیانو د دوسیو د څړلو په هدف د ټاکل شوي کمیټې د کار د پیل څخه تر دا مهاله 103 زندانیان خوشی شوي دي تر اوسه امریکایي ځواکونو د دې کمیټې د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې ویلي په بګرام زندان کې اکثره په طالبانو او القاعده پورې تړلي کسان زنداني دي چې خوشی کول به افغان حکومت ته خطر رامنځته کړي تر اوسه د بګرام زندان مسؤلینو هم د دې کمیټې د څرګندونو او د زندانیانو د آزادېدو په اړه څه نه دي ویلي
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
زه یم په مکتب کې د باران لپاره باندې نشتم په زما کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ د افغانستان طبي زیرمې د افغانستان د راتلونکي ثبات لپاره د هیلي یو سرچینه ښکاري خو د قانون او پیټرولیم پر سکتور د حکومت محدود کنټرول داسې اندېښنې پیدا کړي چې دغه سرچینې خای افغانستان ته د ګټې پر ځای تاوان ورسوي د آزادی رادیو د خبر مرکزي څنګه پر دې مسأله رپورټ لري چې جزئیات یې له صالح محمد صالح څخه اورو
د افغانستان طبي زیرمې د دې هیواد له راتلونکي سره نږدې اړیکې لري په دې شرط چې ښه رهبري سي د افغانستان د قانون سکتور کې دایسي د افغانستان د اقتصاد د ملاتیر او د ملي نهادونو د تمویل سرچینه وي د دغه هیواد له ثبات سره هم راسته کولای سي خو افغانستان چې پراخ اداري فساد پکې سته پر بهرنیو پانګوالو د طبیعي زیرمو خرڅلاو کولای سي د بسیاین لپاره د حکومت هڅې متاثر کړي او بلې وسلول شخړې ته لار هواره کړي د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت اټکل کوي چې د دې هیواد د تیلو ګازو وسپنې میسو سرو زرو او نورو طبیعي شتمنیو ارزښت به 3 تریلیون ډالر وي افغان حکومت هیله لري چې راتلونکي لس کاله به د دې قانون او انرژي له درکه په کال کې 4 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کړي په 2012 کال کې د دې دوو سکتورونو عواید 350 میلیونو ډالرو کم و د بریتانیا په ګلوبل ویتنس نهاد کې د افغانستان د فعالیتونو مدیر سټیفن کارټر چې د طبیعي زیرمو شخړو او اداري فساد ترمنځ اړیکې څیړي وایي حکومت پر طبیعي شتمنیو کنټرول نه لري پر دغه سکتور چې په نه کنټرولېدونکي ډول فعالیت کوي څارنه نسته بیره لرم دا هیڅ موجود وي چې تر ممکنه حده دغه قانونه زر استخراج شي دا د درک وړ مسله ده خو پر دغه سکتور د کنټرول دغه لاند ډالر زیات لګښت غواړي دا به پر راتلونکي کې ډیره نیمګړې فیصله وي کابل هیله مند چې د قانونو سکتور ته وده ورکول په خپل لومړیتوب کې ونیسي او تر 2014 میلادي کال وروسته به د کارمندنې سبب سي په دې برخه کې لوړاندې ځینې اندېښنې شته پر طبیعي سرچینو رقابت به د قومي او سیاسي ډلو ترمنځ د جګړو سبب سي په بدخشان کې د قیمتي ډبرو پر تجارت د سیمه ایزو چارواکو په بامیان کې د قانونو پر مالکیت د امنیتي چارواکو او پکتیا کې د ډبرو سکرو پر کنټرول د سیمه ایزو ملیشو ترمنځ د شخړو راپورونه ورکول سوي دي ترمیش د امو د نفتو په حوزه کې د وی پروژې کار ورسله هغه وزندې چې د چین د پېټرولیم پر ملي شرکت یا سی این سی پی د سیمه ایزو ملیشو لخوا برید وسو. افغان حکومت تور پورې کړی چې په دې پېښه کې دخیل ملیشه له عبدالرشید دوستم سره چې پخوانی جنگ سالار او د ملي پوځ دریستیزوال دی اړیکې درلودې. پر دوستم تور پورې سوی چې له دې چینایي شرکت څخه یې په زوره پیسې غوښتلې. د افغانستان د فعالیتونو د څار مدیر سټیفن کارټر وایي بېلابېلې وسلولې ډلې د افغانستان له طبیعي زیرمو تمویلېږي. داسې وضعیت دی لکه د پخواني شوروي اتحاد د اشغال پر مهال چې د مجاهدینو څو ډلو د پیسو لپاره پاکستان ته قیمتي ډبرې او نور مدنیات قاچاقول. د افغانستان په ختیځ کې سختریزي ډلې د ځنګلونو د لرګیو د قاچاق له درکه پیسې لاسته راوړي. د سختریزو او ملیشو لپاره د کرومایټ قاچاق هم د عوایدو یوه سرچینه ده. د لویو کانونو د استخراج پر سر عملیاتو ته چې د کورنیو سیالیو سبب سوي او د داخلي شخړو سبب کیږي باید په کمه سترګه ونه ګورو. په لوګر کې د عینک د مسو کان، په بامیان کې د حاجیګک د وسپنې کان او په شمال کې د امو د نفتو حوزه د افغانستان له لویو طبیعي سرچینو ګڼل کیږي. په دغو ولایتونو کې په وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو ځینې تحرکات لیدل سوي چې هدف یې عایداتي سرچینو ته ضربه ورکول او پر دې صنعت له پانګونې د بهرنیانو زړه توري کول شول سوي دي. په افغانستان کې د اصالت د څار په نامه د یو غیر حکومتي بنسټ غړی جاوید نورانی وایي د شفافیت رامنځته کول له دې سره مرسته کوي چې په دې برخه کې زیات شخړې حل سي.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. حمیده هارون عثمان د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه لري.
په کابل کې نن یو خبرو شو ورځپاڼو خپل ډیر مطالب د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د ډاکټر عبدالله کاندیدیدو او د بګرام د زندان د بندیانو په اړه ځانګړي کړي دي. د محور ورځپاڼې په یو مطلب کې د ډاکټر عبدالله پر مونږ کودتا وکړه تر سرلیک لاندې د نظر د شورا د وژل شوي مشر احمد شاه مسعود له کورنۍ څخه په نقل لیکلي چې د بلخ والي عطا محمد نور او د جمهور رئیس لومړی مرستیال مارشال فهیم دوه هغه کرکټرونه دي چې نظر شورا او د پخوانیو تنظیمونو مشران لوبوي او وروستي مهال کې نور توانېدلي چې د جمعیت لمانځه د خپلې خوښې کاندید په ټول نظر شورا او مخاورو تحمیل کړي. ورځپاڼې ټینګار کوي او لیکي دقیق راپورونشته چې احمد ضیا مسعود کاندید دی، یو مرستیال دوستم او دویم غالباً د ارګ له ټیمه دی. د محور په دغه مطلب کې راغلی خو ارګ غواړي په دې توګه د شمالي ټلوالې دا ډلې بې نتیجې مصروفه وساتي. د ماندګر ورځپاڼې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له نوماندۍ په یادونې سره لیکلي چې تیره ورځ ډاکټر عبدالله خپل ځان د جمهوري ریاست د څوکۍ لپاره کاندید کړ. ورځپاڼه لیکي چې ډاکټر عبدالله په 2009 میلادي کال کې هم د حامد کرزي په وړاندې انتخاباتو کې کاندید و. د ماندګر په دغه مطلب کې وړاندوینه شوې چې ښایي تر دې وروسته به یو شمېر احتمالي کاندیدان لکه ډاکټر اشرف غنی احمدزی، د حامد کرزي ورور قیوم کرزی، د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول، عبدالرب رسول سیاف او حنیف اتمر به هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره نور کاندیدان وي. د ملي ارمان ورځپاڼې هم د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ډاکټر عبدالله له کاندیداتورۍ په یادونې سره لیکلي چې څلور ورځې نورې د نوماندانو د نوم ثبتولو له بهیر څخه پاتې دي. شپېتو کسو انتخاباتي بستې اخیستي او یوازې دوو کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. د ملي ارمان د ورځپاڼې په سرمقالې کې بیا اندېښنه ښودل شوې چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو لپاره سخت شرایط د دې سبب شوي چې انتخاباتي سیالۍ کمزورې وي. لیکوال ټینګار کوي چې خلک له غیر مذهبي ګوندونو نه هیلې دي. هغه څېرې چې د زده کړې لوړه سطح لري او په ټولنه کې هم د قبول وړ دي د انتخاباتي سیالیو امکانات نه لري. خو ویسا ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یوه مطلب کې د امریکایي پوځیانو د بګرام زندان یو شمېر بندیانو ته ناقانونه دوسیې جوړې کړې تر سرلیک لاندې لیکلي. د حامد کرزي لخوا د بګرام زندانیانو د دوسیو او برخلیک څېړلو لپاره ګمارل شوی کمیسیون وایي هغه دوسیې چې دوی ته رسېدلي د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې نیمګړې دي او په یو شمېر دوسیو کې د بندیانو په اړه داسې اسناد شته چې د افغانستان د قوانینو له مخې جرمي شواهد نه دي. د هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې د بګرام له زندانه د 433 کسانو د خوشي کولو پریکړه شوې. ورځپاڼه لیکي چې په دې اړه د جمهور رئیس لخوا د ګمارل شوي کمیسیون څېړنې ښایي چې یو شمېر کسان د وسلوالو قوماندانانو تر نامه لاندې په دغه زندان کې ساتل کېده خو په دوسیه کې له نیول شویو وسلو یادونه نه ده شوې. دا په کابل کې د خبرو شو ورځپاڼو د سرمقالو او مطالبو غټ ټکی.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com باندې واورئ. تاجکستان له افغانستان سره د پوری په اوګدو کې د اوګدې مودې لپاره روسی ځواکونه ځای پر ځای کوي. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان ترمنځ سبانې 1500 کیلومتره سرحد ده. د پولي امنیت تل افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې تاجک چارواکي اندېښمن شوي. احمد شیبر په ریپورت لري.
د تاجکستان پارلمان د افغانستان له پولیس سره د روسی ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره موافقه وکړه. تاجک پارلمان ومنله چې روسی پوځیان له افغانستان سره د سرحد په اوږدو تر 2024 کال پورې پاتې شي. د اسوشیټیډ پرس اژانس په وینا په تاجکستان کې د اندېښنې زیاتې شوې دي چې راتلونکی کال له افغانستان د ناټو ځواکونو له وتلو سره به بې امنۍ د تاجکستان لور ته خپرې شي. دغه مسله په تیر یو کال کې د ګډو ګټو د امنیتي تړون د هیوادو په غونډو کې بیا بیا څیړل شوې ده او د تاجکستان په ګډون دغه تړون نور غړي روسیا، قرغزستان، قزاقستان، بلاروس او ارمنستان د اندېښنه لري چې له افغانستانه به د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د افغانستان امنیتي وضعیت ګډوډ شي او مشکوک ترورستان به د منځنۍ آسیا لور ته مخه کړي. نړیوالو ځواکونو بیا په افغانستان کې ویلي دي چې تر 2014 کال وروسته به هم د افغان ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي او پرې بنشتي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترورستانو په پټنځای بدل شي. د تاجکستان دفاع وزیر پارلمان ته د سیشن بی پر زویل په تاجکستان کې د اوږدې مودې په مخه د روسي ځواکونو د پاتېدو د تړون سربیره به روسیا تاجک ځواکونو ته وسلې ورکوي او د دوی افسران به روسي. د تاجکستان شاوخوا 1500 پوځي افسران اوس هم په روسیه کې زده کړې کوي او نږدې 4000 روسي عسكر د تاجکستان په مرکز دوشنبه او جنوبي شهرونو کولاب او قرغان تپه کې ځای پر ځای شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان یو کال مخکې موافقه کړې وه چې روسي ځواکونه په تاجکستان کې 9 کال نور هم پاتې شي، خو د دې موافقې لپاره د پارلمان تایید ته اړتیا وه چې د سه‌شنبه په ورځ پارلمان دا پریکړه تصویب کړه.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کندهار څخه مکه معظمې د تلون کې لسګونه کسان ادا کوي چې ولایتي ادارې حق نور ته ورکړی دی او د دوی پر ځای نور کسان حج ته لیږل شوي دي. په دغو کسانو کې ډېری د شهیدانو وارثین دي چې د ولسمشر په حکم باید مکه معظمې ته واستول شي. بلخوا د کندهار چارواکي د خلکو دغه شکایتونه ردوي، وایي چې حج ته ټول مستحق کسان استولي دي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د کندهار په اجي کیم کې راټول سو لسګونو کسانو د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د کندهار ولایتي ادارې د دوی حق نه دی ورکړی او د دوی پر ځای نور کسان مکه معزمیته استولي. د دوی په وینا چارواکو یې پاسپورتونه ګرځولي او ډول ډول بهانې ورته کوي.
زمانم عبدالغنی دی په یو نیوي کې موږ پیسې داخلي کړې دي، سند په لاس کې لرو، شاید نور حاجي صاحبانو سره به هم یې دوهم کې پیسې مو په پنځمه د پشپړسمه د پنځمه تاویل کړې دي. زموږ نومان ورک شوی دی. اعلان چې کېدی 442 نفر اجان و زموږ سره پیلن چې دا ناست دي، هغه دوه پروازه تیار دي. نو زموږ نومان ورک شوی دی. موږ په دې هیله باندې یو موږ غوړو کې موږ تخفل حقوق راکې.
نوم خیر محمد دی. د دې دونې علمات دی نه لري چې د ساسه میا سوی د دات مساو کس څنګه زپ کیږي. نو خو ته و د خلکو ته د مسلمانانو ته ورته وړون زمر سم یا پر سوی ده. تس بل بوت پیسې مته ویل وي تس ماته د دوم کړت شپږ زره ډالر تس ماته پر چی شخلی خو چې ما په بل ما ملا غریبان خلک چې ما په بل ما ملا بنج کړی وای کته وای چې دا یا د مر سم یا بل بوت سوی ده وږي سبل بوت.
د دغه کسانو په جمله کې ډیری د شهیدانو وارثین هم شامل دي چې د ولسمشر په حکم باید مکه معزومیته واستول سي. محمد معصوم آغا چې د پنجوایي د 1400 ملکی افغانانو د کورنۍ غړي دي او زلیخا چې په یو 14 کې زوی وجلسوي ازادي رادیو ته داسې ویل.
زنګاوات په صحه کې چې د سپه شو د مکانو چې شهدا مکرله د جوازه ده کړه دغه شهیدان ده یو شهید په نامه باندې ځاچ ته زما په خپل پیسو اوس می پاسپورت ورک دي. تاسو سره پښتنه کوم چې اول اکته کوم چا کې ما پاسپورت ورک دي نه سم پیدا کوم نن د سر شه ته یو د شنبه د ورځې سزا د لګو زاده وته کوم نه نه پیسې چې مې بیا هغه د لګو سره خلاص شوی.
موږ شیطان سوي چې موږ حقوق نه دی پر ځای شوی. موږ پر سره نور خلکو ته شیان ورکړي. موږ یې غواړو اچ نور خلک استي موږ نه استو.
د کندهار د حج او اوقاف رئیس مولوی نور العزیز د خلکو دغه شکایتونو ته پاک سلام علیکم وایي چې د شهیدانو په پروسه کې دی نه دی شامل او د یو سلو اته ویشتو په شاوخوا کې نور پاسپورټونه د وزارت څخه ترلاسه کړي او دغه کسان به هم په څو ورځو کې مکیه معزومیه ته واستول سي.
دا خو نو تیرڅه پاسپورټونه دغه دی چې دا اوس را ورسېدل، یو څه به سبا را ورسېږي، بل سبا ته ټول خلاصېږي. د خیر یو سلو اته ویشت دانې چې نن شپه او سبا شپه وعده راکړي زه خلاصوم یې.
بلخوا د کندهار د والی بیان احمد جاوید فیصل د خلکو دغه شکایتونه ردوي او وایي چې حج ته ټول مستحق کسان لیږلي. د نوموړي په وینا دغه کسان تر اعلان او مشخص کېدو وروسته استول سوي.
موږ په سبت په راجستان کې څه کسان د هغوی ټول دغه سوي، د هغوی ټول لیستونه موږ استولي دي، امنیتي ارګانونه متعهد کړي دي، دا ټول هغه شان شته. ولې ما ورته وویل دغه کسان چې نن شکایت کړی دي چې پته دي کېدای سي هغه کسان به چې هغه نورو ولایتونو وه او دغه مشمور اعلان هم پسې کوي چې په پلټه کې یې او دغسې یو څوک وه. موږ ته څه چې پېښه سوې د ټول سبت راجستان سره پروت دی، هغه مو مرکز ته لېږل دي، قربانیانو او شهیدانو زخمیان ټول دی. دغه کسان چې نن شکایت کوي کېدای سي هغسې یو شمېر کسان به پکښې وه چې د نورو ولایتونو وه، یا دغه دېرش ورځې چې موږ اعلان کوي دا یوه میاشت هغوی به خبر سوي وي، داسې یو شی به سوي، اما د هغوی هم سهمیت چې ده بل چاته نه ورکول کېږي.
ټاکل سوی چې سږ کال د کندهار څخه په مجموع کې 1200 کسان مکیه معزومیه ته واستول سي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون د کابل ښاروالۍ په همکاري غواړي تر څو د اساسي قانون د ارزښت په حق له خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي. مرزی احمد زی په رپورټ لري.
که څه هم په هیواد کې د نوي قانون له تصویبېدو څخه شاوخوا لس کاله تیریږي، خو چارواکي وایي چې لا هم ګڼ شمېر خلک د اساسي قانون پر اهمیت او محتوا نه پوهېږي. په دې اړه د خلکو د پوهولو لپاره د کابل ښار په لومړۍ ناحیې کې د اساسي قانون حاکمیت او له هغه څخه ملاتړ په نوم یو دوه ورځنی ورکشاپ جوړ شو. د کابل ښاروالۍ د ښاري خدماتو مرستیال محمد نعیم خوشمن علومي په دې اړه د سه شنبې په ورځ جوړې شوې غونډې ته وویل چې په کابل کې ګڼ شمېر خلک د اساسي قانون په ارزښت نه پوهېږي او په دې توګه له خپلو حقونو څخه بې برخې پاتې دي.
وظیفه خود دانستیم، مسئولیت خود دانستیم کی پروگرام دایر بکنیم در هر چند نایه
مجد خپل دنده او مسئولیت بوله او نن مو دا پروگرام جوړ کړ. استادان او متخصصین چې د اساسي قانون په اړه پوهېږي هغوی دنده لري چې تاسو ته دا قانون تشریح کړي تر څو وکولی سو یو شمېر زیات ورونه په دې ډول راټول کړو او د افغانستان اساسي قانون چې یو ملي وثیقه ده هغه تشریح کړي.
په دې ورکشاپ کې د کابل ښار د لومړۍ ناحیې په لسګونه اوسیدونکو او مخورو برخه اخیستې وه. ښاغلي علومي زیاته کړه چې په دې ورکشاپونو کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول کېږي تر څو د خپلو حقونو په اړه وپوهېږي. د کابل ښاروالۍ د ښاري خدماتو د مرستیال په خبره د کابل ښار په نورو ناحیو کې به هم خلکو ته دا رنګه ورکشاپونه جوړ شي. د افغانستان اساسي قانون چې 12 فصله او 122 مادې لري، د 1302 اتیایم هجری لمریز کال د جدي پسورلسمه نیټه په کابل کې د لوی جرګې لخوا تصویب شو، خو انتقادونه دادي چې لا تر اوسه هم سم نه عملي کیږي. په عین وخت کې د کابل ښار د لومړۍ ناحیې اوسیدونکو دیت اقدام څخه توت هرکلی کوي او وایي چې په دې سره به خلک د اساسي قانون ملاتړ وکړي. د محمد سلیمان او نوخار په نوم دو اوسیدونکو داسې وویل:
دا ډېر کومک کوي د خلکو سره، د خلکو ذهنونو سره. خلک اصلا خبرېږي چې اساسي قانون څه دی. اساسي قانون تطبیق سي به هیڅ مشکل نه پاتې کېږي. اصلا سړی چې بالخصوص د زورواکان د غاصبین چې قانون پر ځان تطبیق سي، یا څوک چې زور لري مسله دی، قانون پر ځان تطبیق سي، بیا اصلا هیڅ مشکل نه پاتې
کېږي.
تر اوسه د اساسي قانون په اړه هیڅوک نه پوهېږي. په جماعتونو کې ملا امامان کولای سي چې خلکو ته په دې اړه معلومات
ورکړي.
ځینې کتونکي انتقاد کوي چې په افغانستان کې د اساسي قانون او نورو قوانینو عملي کېدو ته جدي پاملرنه نه کیږي او په ځینو مواردو کې د خلکو او خپل حکومتي چارواکو لخوا تر پښو لاندې کیږي. د دوی په باور په قانون د خلکو پوهیدل هم د دې قوانینو له عملي کېدو سره مرسته کولی شي، خو چارواکي باید په عمل کې د قوانینو عملي کېدو ته خپله ژمنتیا لا ډېره ثابته کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو کولای شي د ازادي راډیو بیلا بیل خبرونه د خپل موبایلونو لاره واوري. که چیرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکو یاست، لاته سواتنی وشمیرې سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوړه کړئ او د موبایل لاره واوري.
دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوډي اچار 19 پروګرامونه اوري، خو اوس له قسیم سول عمل څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د آذربایجان دفاع وزارت څرګنده کړه چې د سې شنبې پر ورځ 3 دیرش پوځیان افغانستان ته واستول. دغه ځواکونه به د ایصف په چوکاټ کې د